السلام علیکم درنو دوستانو، ستړي مشه د کابل کې د ماجیګر سلور بجې شپې په یو بل یو ساته پښتو خبری خبرونه کې موزه اکرام الله اکرام هرکلی کوم. د خبرونه د تخنیک چاري عبید الله عبید پر غاړ لري و بوري په دې خبرونه کې چې په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو نوې عمومي قومندان سکاټ میلر وایي د سولې لپاره په وسلوالو مخالفینو پوځي فشار هم ضروری دی. همداراز په افغانستان کې د ملګرو د ملکي وګړو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ډلې ویلي چې په تیره میاشت کې نږدې 900 افغانانو ته مرګ ژوبله او وخت د دې ترڅنګ نور مطالب هم لرو، خو پیل له خبرونو کوو. تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ تازه خبرونه احمد تکل وړاندې کوي.
السلام علیکم. په پیل کې د خبرونو سرلیکونه. د شاهین قول اردو په قرارګاه کې د یو هلیکوپټر د رالوېدو په پیښه کې د یو بهرني پایلوټ په ګډون شپږ کسان مړه شوي. په افغانستان کې د غوڅ ملاتړ د ماموریت نوی قومندان جنرال سکاټ میلر نن خپله دنده پیل کړه، او دمشق ته نږدې د سوریې په یو پوځي هوایي ډګر کې زورورې چاودنې شوې. بشپړ خبرونه. د 209 هم شاهین قول اردو په قرارګاه کې د یو هلیکوپټر د رالوېدو په پیښه کې د یو بهرني پیلوټ په ګډون شپږ کسان مړه شوي دي. د شاهین قول اردو ویان حنیف رضایی نن ازادۍ راډیو ته وویل دا د قول اردو د یو قراردادي شرکت هلیکوپټر و چې میمنې ته روانه وه، خو سمدستي له الوتو وروسته د تخنیکي ستونزو له کبله نسکوره شوه.
بعد از برخاست از میدانچه
قول اردو د شاهین قول اردو ل ډګره ل الوتو وروسته د هلیکوپټر ته تخنیکی عرضه پیښه شوه، او ل 15 یا 16 متره لوړې ارتفاع پر ځمکه ولګیده چې په نتیجه کې دوه امنیتي سرتیری او یو پیلوټ چې بهرنی تابعیت درلود ووژل شول. ښاغلی رضایی زیاته کړه چې په پیښه کې همدارس دوه نور افغان سرتیری او یو بهرنی پیلوټ هم تپین شوی. د شاهین قول اردو ویاند وویل تر اوسه معلومه نه ده چې دواړه بهرني پیلوټان د کوم هیواد اتباع دي. په افغانستان کې د غوڅ ملاتړ د ماموریت نوی قومندان جنرال سکاټ میلر نن خپله دنده پیل کړه. جنرال میلر چې د جان نیکلسن پر ځای په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو د عمومي قومندان په توګه په دنده ګمارل شوی، نن په کابل کې د قومندې د بدلون په مناسبت جوړې شوې غونډې ته په وینا کې وویل چې ناټو په افغانستان کې د بریا لپاره باید د دښمن له تکتیکونو او چاپیریال سره سم ځان بلد کړي. د غوڅ ملاتړ د ماموریت پخوانی قومندان جنرال جان نیکلسن چې په غونډه کې حاضر وو، یو ځل بیا له وسلوالو طالبانو سره د سولې پر اړتیا ټینګار وکړ او ویل په طالبانو کې لا هم داسې کسان شته چې سوله غواړي، خو د نورو کسانو لخوا جګړې ته هڅول کیږي. هغه له طالبانو غوښتنه وکړه چې د سولې لپاره د افغانستان د خلکو غوښتنه ومني. جنرال میلر په هغو امریکایي پوځیانو کې شامل و چې په 2001 کال کې د طالبانو د رژیم د پرځولو د عملیاتو لپاره افغانستان ته واستول شول، او لاس کال وروسته یې د پخواني ولسمشر براک اوباما د هغې پالیسۍ په ترڅ کې د ایسف په چوکاټ کې خدمت پیل کړ چې د وسلوالو طالبانو د ځپلو لپاره افغانستان ته 3000 امریکایي سرتیري واستول. افغان چارواکي وایي په کونړ کې د داعش پر ضد د پراخو عملیاتو په لړ کې د دې ډلې درویشت غړي وژل شوي دي. په کونړ کې د 201 سیلاب قول اردو د دوهمې لواء قومندان میرویس ساپی تیره ورځ د څوکۍ ولسوالۍ په دیوګل سیمه کې د ازادۍ راډیو خبریال ته وویل چې دا عملیات له تیرو څلورو ورځو راهیسې روان دي، او تر هغه به دوام وکړي چې دا سیمې د داعش او نورو تروریستي ډلو له وسلوالو تصفیه شي.
عملیات د عمل لري ترڅو چې وکړو دغه عبدالرحمه پایده له منځه یوسو او د څو خلکو ته سوله ییز ژوند مسر وکړو. بلان داعش زموږ سره داخل دی جنگ ده، حتی چې د افغانستان د استقلال اتمامه ته ځي، د افغانستان د کلتور عناناتو خلاف عمل کوي، دغه سره موږ جنگ کار شو دي.
د سیلاب قول اردو د دوهمې لواء قومندان همدرز ویل چې دا عملیات د خلکو په غوښتنه شوي او په ترڅ کې له هوایي ځواک څخه هم کار اخیستل شوی. ل ازادۍ رادیو خبرونه اوري. د مشق ته نږدې د سوریې په یو پوځي هوایي ډګر کې تیر شپه زورونه چاودنې وشوي. څارونکي دا د اسرایلو توغندوی حمله بولي، خو د سوریې دولتي رسنۍ وایي چې په یو غرنی سلاکوټ کې د یو لړ تخنیکی ستونزو له کبله چاودنې شوې دي. د سوریې د بشري حقوقو د څار د ټولنې مشر رامي عبدالرحمن نن فرانس پرس خبري اژانس ته وویل چې د المزه په هوایي ډګر کې چې یو غرنۍ سلاکوټ دی احتمالا د اسرایلو توغندي لګیدلې دي. ښاغلی عبدالرحمن همداراز وویل چې د چاودنو مرګ ژوبله هم پیښه کړې، خو د شمیر په اړه یې د څه ونه ویل. ایران د رویټرز خبری آژانس هغه راپور رد کړی چې ګنې د هیواد په عراق کې خپل متحدو شیعه وسلوالو ته بلستیک توغندي سپارلې دي. د ایران د ایرنا خبری آژانس د راپور لمخې د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویندوی بهرام قاسمی ویلي چې دا ډول جالي او بې معنا خبرونه پرته لدی چې د ایران بهرنی اړیکې په تیره بیا له ګاونډیانو سره اغیزمن کړي بل هدف نه لري. رویټرز آژانس د جمعې په ورځ د دریو ایرانی چارواکو او د یوې عراقي او دوو لویدیځو استخباراتي سرچینو په حواله راپور ورکړ چې ایران خپل د لانډ واټن ویشتونکي بالستیک توغندي په وروستیو څو میاشتو کې په عراق کې خپلو متحدانو ته لیږلي. په راپور کې دا هم ویل شوي دي چې ایران په عراق کې له خپلو متحدانو سره د دې ډول توغندیو په جوړولو کې مرسته کړې. او وروستی خبر په یمن کې د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف ومنله چې په 13 اگست میاشت کې پر یو بس په هوایي حمله کې د څلوېښتو ماشومانو په ګډون د لسګونو کسانو وژنه نه توجیه کیدونکی عمل دی او ژمنه کوي چې د دې کار مسؤل ته به سزا ورکړي. ائتلاف دا خبره پرون شنبې وروسته له هغه وکړه چې د نړیوالو لخوا پر فشار زیات شو څو د یمن په کورنۍ جګړه کې د ملکي وګړو د مرګ ژوبلې د مخنیوي لپاره نور اقدامات وکړي. په دې جګړه کې چې درې نیم کاله پخوا پیل شوې تر اوسه نږدې لس زره کسان چې ډیری ملکیان دي وژل شوي. سعودي عربستان او سنی متحدان یې په یمن کې د ایران له ملاتړ څخه له برخمنو حوثي اغیانو سره جنګیږي. د مرکز سنا په ګډون د شمالي یمن ډیره برخه د حوثیانو په ولکه کې ده.
زمونږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ درنو دوستانو، خبرونه مو واورېدل. دا او نور تاوده مسایل که غواړئ چې زموږ پر ویبسایټ هم تعقیب کړئ نو پته مو ده ازادي راډیو .com. وړاندې په خبرونه کې اورئ چې په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو نوي عمومي قمندان سکاټ میلر ویلي د سولې لپاره په وسلوالو مخالفینو پوځي فشار هم ضروری دی. په همدې اړه د نړیوالو اړیکو له کارپو انتظار خادم سره هم غږېدلی یو. په افغانستان کې د ملکی وګړو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ډله وایي چې په 13 میاشت کې نږدې 900 ملکی وګړو ته مرګ ژوبله اوښتې ده.
په ټول افغانستان کې کم 900 کسان ته مرګ ژوبله اوښتې ده چې په دې کې 216 کسان شهیدان شوي دي.
نور مطالب هم لرو پروانه خبرونه کې د نن ورځې د سپورت له حاله به مو خبر کو. په بهرنیو مسایلو کې اور چې د امریکا دفاع وزارت له پاکستان سره هغه 300 میلیونه ډالر مرسته هم لغوه کړ چې د روان کال په لومړیو کې ځنډولې و. د خبرونه د هم نیمایي انصاف پلټه کې او د ورکو شوی وزان خبرونه ته ځنګړي شوی ده. لا ازادي رادیو سره پات شي. او سم د خبرونه لومړی مطلب، په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو نوی عمومي قمندان سکاټ میلر وایي د سولې لپاره په وسلوالو مخالفینو پوځي فشار هم ضروری دی. نوموړي چې نن په افغانستان کې خپل دنده پیل کړه همدار از ډاډ ورکړ چې دغه هیواد به هیڅکله د وسلوالو په خوندي پټنځای بدل نشي. په ورته وخت کې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب د بهرنیو ځواکونو د نوي قمندان د معرفي په غونډه کې د تروریزم په وړاندې جګړه کې د بهرنیو ځواکونو رول مهم او د قدر وړ وباله. حدیث پردیس نور حال راکوي.
د افغانستان لپاره د بهرنیو ځواکونو عمومي قمندان سکاټ میلر وایي تروریستان هڅه کوي چې په دغه هیواد کې پټنځایونه ولري، خو دوی به له افغانانو سره په ګډه د ترهګرۍ پر وړاندې مبارزې ته دوام ورکړي. دغه امریکایي جنرال دغه شان وویل چې په افغانستان کې د سولې او ثبات د ټینګښت لپاره ضروري ده چې پر وسلوالو پوځي فشار دوام ومومي. نوموړي دغه څرګندونې د یکشنبې په ورځ په کابل کې په رسمي توګه د قومندې د مسؤلیت د اخیستلو په مناسبت جوړې شوې غونډې ته وکړې.
We must ensure terrorists can never use Afghanistan as a safe haven to threaten the world.
د وی باید په ترستانو فشار دوام عمومي او دا یقیني شي چې دوی له افغانستان څخه د نړۍ د غوښلو لپاره استفاده نه کوي. پر اتلونکو نه یو میاشتو کې به زه دغه ماموریت له غړو مشرانو ملاتړ کوونکو او همدارس له خلکو سره ملاقاتونه ولرم او په دې اړه به ور سره خبرې وکړم چې موږ مولې دلته یو.
ځکه دا زما لپاره ډیره مهمه مسله ده. له جنرال جان نیکلسن نه سکاټ میلر ته د قومندې د سپارلو په مراسمو کې د لوړپوړو افغان چارواکو سربیره په کابل کې د بهرنیو هیوادونو یو شمیر سفیرانو استازو هم ګډون کړی و. د ناټو عمومي منشي په خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې د هیله لري څو د افغانستان لپاره د بهرنیو ځواکونو له نوي قومندان سره له نږدې کار وکړي. په ورته وخت کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هم د جنرال جان نیکلسن هڅې په افغانستان کې د پام وړ بللي او د هغه ځایناستې ته یې د بریالیتوب هیله کړې. د افغانستان لپاره د بهرنیو ځواکونو عمومي قومندان سکاټ میلر تر دې وړاندې د امریکا د ځانګړو ځواکونو یا ډلټا فورس قومنده په غاړه درلوده. په ورته وخت کې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب بیا په یاده غونډه کې ویل چې د تروریزم پر وړاندې په مبارزه کې د بهرنیو ځواکونو په ځانګړي ډول د امریکا رول مهم دی. د ښاغلي محب خبر افغانان به د سولې او ثبات د ټینګښت د عدالت د تامینولو او د ښې راتلونکي لپاره له نړیوالو ځواکونو سره په ګډه خپلې مبارزې ته دوام ورکړي. دایوی خاغلی میلر مونږ بل تاسو سره وګ په وګا د بیان د ازادۍ او بیا عدالتۍ د دښمنانو پر وړاندې ولاړ یو. مونږ په ګډه په افغانستان او سیمه کې ترهګري لمنځه یوسو. که څه هم وینه تویږي، جګړه شته، خو ماته مو نه ده خوړلې او افغانان به هیڅ کله ماته ونه خوري. تر دې وړاندې جنرال جان نیکلسن په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو عمومي قومندان وو. جنرال جان نیکلسن په خپلو خبرو کې ویل چې افغانان له کلونو راهیسې جګړه تجربه کوي، خو اوس د دې وخت را رسېدلی چې دغه جګړه پای ته ورسیږي. نوموړي دغه شان د سولې وروستیو هڅو ته په اشارې سره وویل چې افغانستان تر بل هر وخت زیات د سولې ټینګښت ته نږدې شوی دی.
زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري وام اوریدل. په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو نوي عمومي قومندان سکاټ میلر ویلي د سولې لپاره په وسلوالو مخالفینو پوځي فشار هم ضروری دی. په همدې مسله کې پاتې کیږو. د سیاسي چارو یو شمېر افغان کارپوهان په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو نوي قومندان وایي چې نوي قومندان باید د جګړې پر ځای په سولې ډیر تمرکز وکړي. زموږ همکار محمد حدیث پردیس د سیاسي چارو له افغان کارپوه انتظار خادم سره مرکه کړي او نوموړی په سر کې د بهرنیو ځواکونو د عمومي قومندان د بدلون په اغېزو باندې غږیږي.
لومړی دا چې د ایساف قومندان باید د وخت نه بدل شوی وي. که لازمه دا وه چې کومه سال چې دوه کاله مخکې شروع کړي وو دوی باید پای ته رسولی وي. سره د اسلامیکا په اصولو کې قومندانان تبدیل په دومره موده کې کېږي، مګر حساسیتونه درته معلوم وو. نو قومندان چې راځي که څه هم په دغه رسمه او نهم کلونو کې په افغانستان کې وو جنرال میلر، ولې بیا به حالاتو سره اشنا کېږي. لومړی خو دغه د قومندان بدلېده په خپل ذات کې یو ستونزه ده. دغه مسله دا ده چې دوه قومندانانو خبرې وکړې، یو په سوله باندې متمرکز ځکه هغه له افغانستانه ځي او د ټرمپ پالیسي هم د دې جواب کوي چې باید د سولې پیغام له ځان سره ویسي او د سولې پیغام په افغانستان کې پرېږدي. په تېرو اتلسو کلونو چې هر قومندان افغانستان ته راغلی دی، دوی آغاز له همدغه ځای و چې مخکني قومندان نظامي ستاجي ناسم وه، زه د نوي پالیسۍ سره راغلی یم، نوي تعهد سره راغلی یم. زه فکر کوم چې د جګړې تداوم په افغانستان کې یا د جګړې ګټلو مسله په افغانستان کې نور باید د بحث خبر نه وي.
خادم صاحب، د قاطع ماموریت نوي قومندان عین زمان کې د سولې په مسلې باندې تاکید درلوده، خو دا خبره مو کړه چې د سولې د ټینګښت لپاره پوځي فشار ضروري خبره ده. څه فکر کوئ چې دغه خبرې په خپل ذات کې یو نو تناقض نه لري یا نه لیدل کیږي پکې؟
کله چې د نرمالو سره خبرې کولې په امریکا کې هغه دوه خبرې وکړې چې القاعده او طالبان مسلمانان دي او طالبان سره موږ سره تلو په توګه ورته دا ده چې یو نظامي جنرال کمونه توقع کولی شي هغه لس کاله شل کاله دېرش کاله یوازې د توپک سره پاتې شوی په وژلو باندې په ماتولو باندې هغوی روکړي وي. دا ون ټول خبره ورته اصلا غیر متوقع ده. نو رښتیا هم جنرال میلر باید دا خبره وکړي. خو د امریکا په نورو ادارو کې باید د دې تغییر راشي، خلیزات کړی دي او قاطع د سولې پیغام سره راشي. رسپانس کوي که پمپیو وي او هر کسان چې ډیپلوماسي مسؤلیت لري هغه باید د سولې پیغام سره راشي.
او روسي پوښتنه مې دا کوله چې جنرال نیکلسن چې نن رسمن دنده پای ته ورسیده، د خدای پامانی په خبرو کې دا خبره وکړه چې په افغانستان کې باید دغه جنگ پای ته ورسیږي او تر بل هر وخت مونږ د سولې ټینګښت ته نږدې شویو. وختل مستاسو نظر واخلم چې څه داسې عمده مسایل شته چې دغه امریکایي جنرال چې اوس د نن پای ته ورسېد دومره د سولې ټینګښت ډیر خوشبينه کړي؟
نو یو کال دې وختي د سولې دراسه د پاره تر بل هر څه ډیر خوشبينه ما ترامپ ترجیح تر پخوا قاطع ښکاري. ترامپ د افغانستان د جګړې پای غواړي، تاسو ول چې ماتس اعلان وکړ چې پاکستان ته مدرسو باندې نوټ ډالر بند کړل، په پاکستان کې نوې حکومت رامنځته شوې ده. افغانستان انتخابات نږدې دي، ولسمشر غني بیرته او شرطه ټول مذاکرات وړاندیز وکړ طالبانو ته، او طالبان هم په دې باندې پوهېږي چې سل کال جګړه نشي کولی. نو ښه خبره دا ده چې وروسته جګړه پای ته رسیږي، سول راځي، خبره ده چې مخکې راشي، عام او رواني لحاظ خلک سولې ته جوړ دي. نو ډېر خنډونه نشته دی، ولې یوازې د حکومتونو ترمنځ او د چارواکو ترمنځ تفاهم او تعادل خبره ده، دوی به سره کښېني ترمنځ باندې او سول راشي.
د سیاسي چارو افغان کارپو انتظار خادم
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکه پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
په افغانستان کې د ملکی وګړو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ډله وایي چې په 13 میاشت کې نږدې 900 ملکی وګړو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. دغه ډلې مسؤول عزیز احمد تسلوی د اګست د میاشتې د اندازه شمیره په 13 شپږو میاشتو کې لوړوالی ښیي. د امنیتي چارو کارپوهان بیا وایي دغه مرګ ژوبلې مخنیوی د جنگ د ښکېلو خو په پاملرنې او د استخباراتي تکتیکونو په رعایت کېدلی شي چې دا وخورته پام نه کیږي. یوسف خان زدران د موضوع په اړه راپور لري.
د ملکی وګړو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ډلې د 13 میلادي میاشتې راپور ښیي چې د اګست په میاشت کې څه باندې 260 ملکی افغانان وژل شوي او 540 نور ټپیان شوي دي. د دغې ډلې مسؤول عزیز احمد تسل د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته ویل دا شمیرې د روان کال د بلې هرې میاشتې په پرتله ډیروالی ښیي. نوموړی د جنگ د ښکېلو خواوو په تېره هم له طالبانو او افغان حکومت څخه غواړي چې په جګړه کې د ملکی وګړو د خوندیتوب قوانین مراعت کړي تر څو تلفات د ډیرېدو پر ځای راکم شي.
د ملکی وګړو خوندیتوب غوښتنې ګروپ 13 اگست میاشت کې چې ریپورت چمتو کړی دی، په ټول افغانستان کې څه کم 800 کسان ته مرګ ژوبله اوښتې ده، چې په دې کې 261 کسان شهیدان شوي دي او 500 نه زیات شوي دي، زخمیان شوي دي.
د مرګ ژوبلې د شمیرې د افغانستان په 19 ولایتونو کې ثبت شوې دي. د ملکی وګړو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ډلې د درجه بندۍ لمخې رامنځته شوې مرګ ژوبله تر ډېره د انتحاري حملو، مخامخ جګړې، ماینونو او هدفي وژنو له کبله رامنځته شوې ده. د شمیرې داسې وخت لوړوالی ښیي چې د 13 اګست په میاشت کې غزنی د وسلوالو طالبانو او افغان ځواکونو ترمنځ د سختو جګړو شاهد وو. په کابل کې د موعود په نوم په یو ښوونیز مرکز او لاغې مخکې د ګردیز په یو جماعت کې انتحاري حمله هم د دغې میاشتې خونړۍ حملې ګڼل کیږي. د راپرونو له مخې پر ښوونیز مرکز انتحاري حمله کې 90 کسان وژل شوي او 95 نور ټپیان شوي وو. د پکتیا په یو جماعت کې په انتحاري حمله کې بیا 90 کسان وژل شوي وو او 450 نور ټپیان وو. د دغو دواړو حملو مسؤلیت اسلامي دولت ډلې یا داعش په غاړه واخیسته. له دې سره د امنیتي چارو کارپوهان وایي چې که ښکېل خواوې د ملکي وګړو د خوندیتوب خاطر تکتیکي او قانوني عمل وکړي، تر ډېره د ملکي وګړو مرګ ژوبله راکمېدای شي. د دوی له ډلې فقیر محمد فقیر ازادي راډیو ول
قسم دا کار دومره ستونزمن او مشکل نه دی. او یو صورت کې چې زموږ امنیتی قوتونه یا غا قوتونه چې په جګړه کې برخه لري او خصوصا کشپی نفرې خکوي او د ټیکوي، نو بیا کېدای شي چې جلوګیری او شي او حتی دغه مرګ.
دی وای کلیو بانډو او خارونو ته د جګړو د رسیدو مخکې امنیتي او دفاعي تدابیر بل هغه غوره تکتیک کېدای شي چې په روانه جګړه کې د ملکی وګړو خوندیتوب څه یقیني کړي.
زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. درنو دوستانو، اوس هم ورځو کونړ ولایت ته. د کونړ څوکۍ ولسوالۍ دیوګل کې له 13 ورځو راپدې خو پوځي عملیات روان دي. دغه ولایت کې د ملي اردو مسؤلین وایي تر اوسه یې د داعش یا اسلامي دولت ډلې 23 تنو ته مرګ ژوبله اړولې او زیات کلي له یاد ډلې پاک کړي دي. دغه درې ته د ازادي راډیو خبریال روحلان وری تللی او پاړه ادارا پور برابر کړي.
د څوکۍ ولسوالۍ د دیوګل درې په چمبیل کې تیر مازیګر د 201 سیلاب قلی اردو د دوهمې لواء قومندان میرویس ساپی ازادي راډیو ته ویل د خلکو په غوښتنې پوځي عملیات پیل کړي چې تر دې دمه په هوایي بمباری او توپچی بریدونو کې د داعش درویشت وسلوالو ته مرګ ژوبلا اړولې ده. ساپیا وایي تر دې دمه افغان ځواکونو ولسی وګړو ته په روانو هوایي او ځمکني عملیاتو کې ځاني زیان نه دی اوښتی او روان عملیات به تر هغې دوام وکړي چې تر څو سیمه له داعش پاکه شي. که څه هم چې له سیمې اکثرو کسانو خپلې کورنۍ وستلې، یو نیم کس په کورونو او یا هم د افغان ځواکونو په خوا کې ښکاري او داسې معلومیږي چې د جګړې د پیل کېدو ویرې ترې زړونه وستلي، خو بیا هم هلته د افغان ځواکونو په تګ خوښ دي.
موږ مدابر د اوسېدونکو چمبیل کلی یم. موږ امنیتي ځواکونه ډېر خوشحاله یو، موږ ډېر تر خوشحاله یو. تر اوسه چا ته زیان نه دی رسېدلی، نه مالي نه جاني. د شخصي خلکو دلته راغلي تلاشي کوي، زنانه یو طرف ته کوي، کورونه تلاشي کوي، ښه په رویه ښه په خوشحالۍ. موږ دونه ډېر خوشحاله یو او ډیره ډیره مننه دینه که وار وخت باید راشي.
د دیوګل درې له خولې څخه د جګړې تر لومړۍ کرښې پورې ځای ځای ټانکونه، رینجري او پوځي امبولانسونه ولاړ دي. سرتیری وایي له خلکو او خاورې څخه د دفاع دپاره هرې قربانۍ ته چمتو دي. ډګرمن رحمت الله قادری وایي
دا ساحه درې دیوګل تر ساحه کنډې پورې دا ساحه والی ده، د دشمن نه ختمه کړې ده. ولس خلکو ته دا ډاډ ورکوم چې مونږ اردو ملي ځواکونه چې ژوندي، هیڅ وخت نه دشمن کولای شي چې زمونږ وطن ونیسي او نه درې دیوګل ونیسي. مونږ غواړو تر چالسه پورې هم عملیات وکړو.
خلک بیا شکایت کوي چې هر کله پوځي عملیات ترسره شي، ملکي وګړي او افغان ځواکونه پکې مالي او ځاني زیانونه وګالي، خو د عملیاتو پای ته رسېدو وروسته نیول شوي سیمې بیرته خالی او وسلوالو مخالفینو ته بیا پریښودل شي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
او دا هم یو سیمه ایزه مسله. د امریکا دفاع وزارت له پاکستان سره هغه 300 میلیونه ډالر مرسته هم لغوه کړه چې د روان کال په لومړیو کې ځنډولې و. له دې مخکې هم د امریکا کانګرس پر پاکستان 500 میلیونه ډالر مرسته بند کړې و. پینټاګون وایي پر پاکستان دغه مرسته د دې لپاره بند کړې چې د هیواد د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د اعلان شوي ستراتیژي ملاتړ نه دی کړی او د ترهګرو په وړاندې کافي اقدامات نه دي کړي. په دې اړه د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې راپور نوریاس نوري اوروي.
د امریکا دفاع وزارت وایي له پاکستان سره د هغو 300 میلیون ډالرو مرستې د لغوه کولو پریکړه کړې چې مخکې د سخت دریځو په وړاندې د دې هیواد لخوا د کافي اقداماتو د نه کولو په خاطر ځنډول شوې وه. د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ له پاکستان سره د ائتلاف د ملاتړ په نوم صندوق سره دا او نورې مرستې د روان کال په لومړیو کې ځنډولې وې. د ترامپ اداره پر اسلام آباد تور پورې کوي چې هغو سخت دریځو ته یې خوندي ځایونه ورکړي چې په افغانستان کې ولس کلنه جګړه پر مخ وړي. پاکستان دا تورونه ردوي. د دفاع وزارت وایي ډګرمن کان فاکنر د شنبې په ورځ وویل چې دغه پاتې 300 میلیون ډالر به بل ځای مصرف کیږي، ځکه پاکستان د جنوبي آسیا لپاره د امریکا د ستراتیژۍ د ملاتړ لپاره پریکنده اقدامات نه دي کړي. فاکنر وویل که کانګرس تایید کړي پینټاګون به دا 300 میلیون ډالر پر نور بیړنیو لومړیتوبونو مصرفوي. ده زیاته کړه چې روان کال په لومړیو کې کانګرس پر پاکستان د ائتلاف د ملاتړ د صندوق په چوکاټ کې 500 میلیون ډالر نور مرسته هم بنده کړې وه او د دغې نوې مرستې له لغوه کېدو سره ټول 800 میلیون ډالر مرستې له پاکستانه ګرځول کیږي. پینټاګون له پاکستان سره د مرستو د لغوه کېدو اعلان په داسې حال کې کوي چې ټاکل شوې درې ورځې وروسته، یعنې د سپتمبر په 15مه به د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو له اسلام آباد څخه کتنه وکړي. له هغه سره به په دې سفر کې د امریکا د پوځ لوی درسیس جنرال جوزف ډانفورد هم ملګری وي. د امریکا دفاع وزیر جیمز ماتس د تېرې پنجشنبې په ورځ وویل چې کله چې امریکایي چارواکي د پاکستان له نوي صدر اعظم عمران خان او نورو چارواکو سره ګوري، د سخت دریځو په وړاندې مبارزه به د خبرو اساسي برخه وي. پاکستان ته په سفر کې له پومپیو سره ملګرتیا نه کوي، خو د راتلونکي اونۍ په پای کې به د هغه سیال هند ته له پومپیو سره په سفر کې ملګری وي. دوی دواړه به له خپلو هندي سیالانو سره په یوه غونډه کې ګډون وکړي.
پومپیو له اسلام آباد څخه دغه کتنه په داسې حال کې ترسره کوي چې د دې هیواد له صدر اعظم عمران خان سره د دې د تیرې اونۍ د ټلیفوني مکالمې هغه بیان چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت خپور کړی و د پاکستان غوسه راپارولې وه. د بهرنیو چارو وزارت ویلي و چې پومپیو له عمران خان سره دا مسله راپورته کړې چې دا ډېره مهمه ده چې پاکستان د ټولو هغو ترهګرو ډلو په وړاندې چې د دې هیواد په خاوره کې فعالیت کوي جدي اقدامات وکړي او هم د افغانستان د سولې په پروسه کې مهم رول ولوبوي. خو اسلام آباد ویلی چې په دې خبرو کې د تروریزم مسله نه ده یاده شوې. خو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وروسته وویل چې د امریکا حکومت پر خپلو خبرو ولاړ دی. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د روان کال په لومړیو کې په یوه ټویټر کې ولیکل چې متحدو ایالاتونو په تیرو څه باندې 15 کلونو کې په سادهګۍ سره پاکستان ته څه باندې 3 میلیارد ډالر مرسته ورکړې چې په بدل کې موږ ته له درواغو او چلول پرته بل هیڅ څه نه دي راکړي او دوی داسې فکر کوي چې زموږ مشران احمقان دي. ترامپ زیاته کړه دوی هغو ترهګرو ته په خپله خاوره کې ځای ورکړی چې موږ یې په افغانستان کې تعقیب وو نور بس ده. په تېره مارچ میاشت کې یو امریکایي چارواکي وویل اسلام آباد د دې لپاره چې وښیي زموږ غوښتنو ته یې ځواب ویلی ډېر لږ څه ترسره کړي دي. پاکستان هغه تورونه چې د هېواد د تروریزم په وړاندې مبارزه کې کافي اقدام نه دی کړی او هغو سخت دریځو ته یې خوندي ځایونه ورکړي چې پر افغانستان حملې کوي رد کړي دي.
زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ درنو دوستانو. وام اورېدل چې پینټاګون وایي پر پاکستان دغه مرسته د دې لپاره بنده کړې چې د هیواد د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د اعلان شوې ستراتیژي ملاتړ نه دی کړی او د ترهګرو په وړاندې کافي اقدام نه دی کړی. خو پاکستان همیش دا دریځ خپل کړی چې د ترهګرۍ په وړاندې جګړه کې ګڼو سرتیرو قرباني ورکړي او د افغانستان امنیت ته ژمن دي. خو افغان چارواکي او امریکا ترې په مسلسل ډول ګیلې لري او پر پاکستان تور پورې کوي چې په ترهګرو کې ښه او بد ګوري. زموږ همکار ګولیاز د سیمه ایزو چارو له کارپو ډاکټر سرفراز خان سره په همدې اړه مرکه کړې او په لومړي سر کې ترې پوښتنه کړې چې نړیوال اصلا ولې د ترهګرۍ پر ضد د پاکستان له کاره نه دي خوشاله.
کتا سګوري نه د دې همیش پاکستان سره د دې امداد چې کوم تعلق او هغه بغیر شرط نه نو کتا سو دا ګوري نو سمدینا پاکستان باندې باقاعده سره د الزامات لګیږي چې پاکستان د ترهګرو یا مرستيال دی یا داری سره مدد کوي یا داری خلاف خپل ملک کې دنه خپل جغرافي کې دنه اپریشن نه کوي. دا درې څلور وجوهات دي. دا اغا کمپیوټر امداد ورکولو یا بندش لګیدلو یا کمې دلو. دا اخري خبر هم دا دی چې 22 یعنی 22 تنظیمونه دي چې اغا وینا کیږي چې اغا ترهګر دي اغا پاکستان کې دنه هم او افغانستان کې هم او هند کې یا کشمیر کې هم چې داسې کاروایا نه کوي. بیا ترامپ سیب کله راغله دي امریکای صدر نو هغه ټایم ناری دا وای چې دا څنګه کې دي چې موږ په هم پیسې ورکو هم موږ فوجیان عسكر باندې حمله هم کیږي او هغه حمله به د سیزن نتراګر کوي چې کم چې هغه هغه وته سیف پن وای. نو دا ټول بنیاد د لاسه دلته دا امداد کمیږي ودریږي
اندیشلګي. ډاکټر سفرا صاحب د دې کډایو پښتنو راپور ته کېږي چې پاکستان فوج وار په وار دا خبره کړې ده چې دوی په قبایلی علاقو کې کامیاب فوجي عملیات کړې دي او هغه عناصر ختم کړې دي چې په افغانستان کې بریدونه کوي. نو بیا ولی امریکا اوس هم د شک په نظر ګوري؟
نو دا څه ده چې پاکستان فوج خدا خبره اوس کوي دلته یو پروګرام هم جوړ شو هغه ته نېشنل اکشن پلان اگینست ټیرریزم. پاکستان کې دنه خلک دا وې ټول سیاسي ګوندونه دا وې چې هغه باندې بالکل هم عمل نه دي شوی سیاسي کې باندې. نو مطلب دا دا مهمه خبره ده چې زمون وطن کی طرح گیری دا زمون گاون کی طرح گیری دا. نو په دا د پاکستان اوس لوی مسله ده او د ختم لوی مسله ده د ریجن د سیمه لوی مسله ده. نو پدې باندې یو طرف نه دا خبره کیږي چې موږ بو کامل ختمه کړی دا او ملک دنه دا وازونه شته چې نه دا ختمه او گاون کې دا وازونه شته چې نه دا ختمه. نو دا ویل چې بالکل ختمه ده دا خود ما خل زمو عسكر مشروم دا نه وای بلکې ټول مهم جنگ چې دې اړوي چې دا نېشنل الیکشن پلان لاندې په کار راتراګري ختم شي.
ډاکټر سرفراز صاحب ک د پاکستان د امریکا د بهرنو چارو وزیر مایک پومپوي او د لوړ پوري فوزي چارواکي جنرال جوزف ډانفورد هم د پاکستان په دوره د سپتمبر په 15 راځي. نو تاسو دې ته څنګه ګورئ چې دا موضوع هم اور سره سیډل کیږي او کنه؟
ما خیال دی چې کتا سو هغه کنټروورسي ته ګوري چې کوم ټلیفون د لاسه شوی دا چې وزارت خارجه چې کوم ټلیفون راغی زموږ وزیر اعظم ته زمون وزیر اعظم دفتر یو سوی او داغی دفتر بل سوی چې په سبانې خبرې وشوي نو دا زه دې ته نیک شګون د ګرم دا آغاز ډېر ښه نو نو موجوده حکومت دپاره به دا یو لوی ټیسټ وي ولې چې دې مخکې دا خبرې کړې دي چې مونږ د امریکې خبرې نه اورو او هره خبره د هر ملک اورېدل یا نه اورېدل په هغې باره کښې خبره کول چې دی هغه په مینټ کول نو ما له لګي چې دا خبرې به وي سنجیده به وي او دې ته ډېر زیات ښه تیاری په کار دی وزارت خارجه افسران په دې خبرو عموماً زیات ښه طریقې باندې پوهېږي
د سیمایزو چارو کارپو ډاکټر سرفراز خان چې زموږ همکار ګلیاز ورسره خبرې کولې
تازه خبرونه ورستی راپورونه او مرکه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې azadiradio.com
تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو نه اورئ درنو دوستانو زموږ د نیم ساعت خبري مجله هم